د مشال ریډیو په یو بلاګړې کې د خپل قربای صلی الله محمد سلامونه منې لالارم چیرو جوړ بیسټي وخت شوه څلور بجې په دې غړي کې دوا 19 پرون لرو د مشال ریډیو مجله او سروې خو تر هټ سمخ کې ورزو فرخند اسد تا چې تاسو سره سات تازه کورنۍ ونې وات خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر نن کابل ته تللی دی. د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وژنې پر ضد نن د بلوچستان په پښتون مشتو خارونو کې کاربندیز دی او په کابل کې د تیر شپې په هوایي ډزو کې 19 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر په سلورم کابل ته رسیدلی. نو موري هلته له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د استحکام او د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره کار وکړي. له هغه وروسته چې کله د اگست پر 15 طالبانو کابل ونیو دا د یو هیواد مهم چارواکي دي چې کابل ته سفر کوي. له میډیا سره د خبرو پر وخت جنرال فیض حمید سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم موجود وو. جنرال فیض پر دغه وخت خبريالانو ته د خپل سفر د مقصد په اړه څه ونه ویل، خو نوموړی په داسې وخت کابل ته تللی چې طالبانو ویلي دوی د یو نوي حکومت جوړولو ته نږدې شوي دي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې د طالبانو چکپوړي مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وژنې پر ضد روان پرلت په ملاتړ نن د صوبې په پښتون مشت سیمو کې کاربندیز اعلان شوې ده. د کاربندیز ته په صوبې کې د زیاترو سیاسي ګوندونو او تجارتي سازمانونو ملاتړ هم حاصل ده. د لهغه وروسته دا چې د یاد پرلت مشرانو د خپل غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د سپتمبر له 3 په پښتون مشت سیمو کې احتجاجونه تر سره کړل. پرون د کوټې د احتجاج پر وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصر الله زيري مشال ریډیو ته وویل
جوډیشل کمیشن دی جوړ سي د دې ګرد واقعیاتو چې پارنای کی روان دي، اف سي د خو روانه د بتا اخلي د خلکو په کورو ورننه وځي، بے عزتیانه کوي، زیاتوبونه کوي، په زیارت ضلع کې کوي، د دې تحقیقات وځي.
بلخوا د صوبای حکومت پلاوی سو زله د مظاهره چانو سره خبري کړې دي خو څه نتیجه نه دا ورکړي. دا احتجاجي پرلت له هغه وروسته پیل شوه چې د اگست پر شپږمه د زیارت مانګي ډیم ته نږدې د سړک غاړي بم د لیوی سپاک درې سرتیرو وجره او درې نور یې ژوبل کړل. که څه هم بلوچ بیلتون پال ډلې د دې په ځمواري منلي، خو پرلتوال ادا کوي چې د دوی په سیمه کې د نامنۍ سرچینه حل تمیشت اف سی واکونه دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کمی مرکز ته کورونا د مخنیوي لپاره ځینې نور بندیزونه اعلان کړي او په خیبر پښتونخوا، پنجاب او اسلام آباد کې تعلیمي ادارې تړلې دي. نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نوې بندیزونه به د پنجاب په 1500 د خیبر پښتونخوا په هغه اتو ضلعو کې عملي کولی شي چېرته چې د کورونا زیات کیسونه رپورټ شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان ځینو کورنۍ ورسنو د راپورونو لمخې په کابل کې د تیر شپې په هوایي ډزو کې 19 کسان وژل شوي دي. شمشاد او تلو ټلویزیونونو دواړو دا خبر ورکړې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیشن یو غړي احمد الله وسیق ته مشال رادیو افغان څنګه تا ویلي چې دا ډزې د پنشیر د سکوت په اړه د ناسم راپورونو لخپرېدو وروسته د طالبانو وسلوالو کړې دي. خاغلی وسیق ته ډزو له وجې د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو زیات راشد طالبانو د مشر د یو مرستیال مولوی محمد یعقوب مجاهد ویلی چې په آینده کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. بلخوا د جلال آباد د هوزوی روغتون ویان ګلزاده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي دي. او بل خبر دا چې تمه د امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي. د امریکا د داخلي امنیت ادارې مشر ویلي دا د امریکا د هغه ژمنې برخه ده چې پکې ویل شوي دوی به د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو سره کار کړی دی. په لسګونه زر افغانان له دې وړاندې نه تر امنیتی پروسې تیرې دوه ورستو امریکا ته رسیدلې دی او د امریکا په پوزي اډو کې دا وخت جون کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایرکاست سپتمبر پر دریمه ویلي دالانه د معلومه شې نور څومره افغانان به امریکا ته ورزي او دغه به څومره نور وخت اخلي خو زیاتوي چې امریکا به خپلې ژمنې پوره کوي. مایرکاست هم ویل افغانستان وتلي ځینې داسې کسان هم دي چې پر دریمو هیوادونو کې د ناسمو معلوماتو له وجې سرکل شوي دي، خو په اړه یې نور تفصیل ورنکړ. دا خبرونه
بشار لډیو ته وګستی دا فرخنده سچ تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په دې غړي کې دوا اونیزي خبرونه لرو. په ورستۍ برخه کې به سروې خبرونه واوري او تر هغه مخ کې د مشال لډیو مجله اونیزي خبرونه لرو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ نجیب امیر چمتو کوي.
د مشال رادیو مجله دا مشال رادیو مجلې ګلالۍ اوریدونکو د خپل کوربه نجیب امیر سلامونه ومنه. دا ونه په خبرونه کې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې لمشر ډاکټر نصیب الله سیماب سره د پښتو ادبي تحریکونو په اړه مرکه لرو. او د خبرونه په وروستۍ شیبو کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي. ډاکټر نصیب الله سیماب د غنو کتابونو لیکوال، د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې رئیس ته نوموړی په پښتو ادبي تحریکونو باندې یو کتاب لیکلی چې تصورات، رجحانات او تحریکونه نومیږي. ما له هغه سره پر دې کتاب خبرې کړي. په سر کې هغه د ځان په اړه لړ معلومات ترکوي.
په پښتو ادبیاتو کې مې په 2008 کې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه د ما د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده او په همدې پوهنتون کې پښتو څانګه کې د استاد په اس مخبله وظیفه په 2000 څخه اجرا کړې و. دا وخت د پښتو څانګې د بلوچستان پوهنتون د رئیس په توګه کار کوم. درېمې د لنډو کیسو مجموعې چاپ دي، یو مناول چاپ دي طالب خدای که بملاسي، او بل مثلور تحقیقي کتابونه په مختلفو موضوعاتو باندې چاپ دي.
سیماب صاحب، تاسو په پښتو ادب کې پر تحریکونو باندې کار کړي، سیړنه مو کړي، آیا تحریکونو زمنګ پر ادبیات واغیس پر باسل؟ که جواب مو هووی نو دا غیز مثبت او که منفی؟
تر کومه ځای چې ستاسو د دې پښتنې جواب دی، په دې اړه به زه خبره وکم چې یو سیاسي تحریک دی بل ادبی تحریک دی. په سیاسي او ادبی تحریک کې بنیادی فرق د نوعیت دی. سیاسي تحریک د یو کس د ټولنیز حالات د بدلولو داول لري، ځکه نو هغه پر یو خاص منشور چې عموماً د اولست توقعات خلال ولی داوی لري یا پکسی راغه باندې کار کوي. خو ادبی تحریک د دې برعکس د ټولنې په داخلي توګه چې د توانایي ورکی هغه د هغه جذباتو کم جذبات چې مشړل جذبات ورته وایي، مرزره جذبات ورته وایي، دغه صفایي کوي او هغه ته لار هواروي. دغه د وګړي داخلي راهنمایي کوي. هغه په جذباتي توګه له زیږوالي څخه د ملایم توب خواته بیا یو په داخلي توګه وشي چې د ټولنې د سیاسي تحریک یا بل داسې تحریک لپاره ګټور سي چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره راپورته کیږي یا راپورته شوی دی. کوم ادبي تحریکونه چې یو دستورالعمل لري، دغه څخه مراد دا دی چې هغه یو خاص سیاسي مقصد هم لري. ځکه نو داسې ادبي تحریکونه لکه سیاسي تحریک په ټولنیزه توګه په خلکو کې بیداری پیدا کوي، داخلي بیداری ته پام نه کوي. په دې په داسې تاریکونو کې د داخلي بیداری څرک نه لیدل کیږي. خو د ادبیاتو باندې، د ادبیاتو په دغه کې په تاریکو کې د هر تحریک مثبت اغیز وي. دا خبره زه د ادبي تحریک په حواله باندې کوم، ځکه چې ادبي تحریک د کلام سره تړلی دی، د لیک لوست سره تړلی دی، د نظریاتي اختلاف سره تړلی دی چې هغه په منطقي ډول په دلیل باندې خپل خبر مخ په وړاندې بیایي. د دې مثال موږ د روشانی تیری کور کو چې په مقابله کې اخوند درویزه وو د اخوند درویزه افکار د اخوند درویزه د ملګرو افکار د بایزید انصاری افکار دغه د ملګرو افکار د پښتو ادب برخه جوړ شوې دي پښتو ادب اغیزمن کړی دی دغه اغیزمن کچې ده د مثبت څخه چې ادب ته یو څور کړی دی دا سن دی چې ادب پښا اوهلې دي ادب به د پرمختګ بایس ګرځېدلې
سیماب صاحب آیا تحریک هر وخت اړین وي کنه چې کله ټولنه او د ټولنې ادبیات له جمود سره مخامخ شي او بدلون پکې نه لیدل کیږي نو بیا د تحریکونو چلول ضروری شي
تحریک هر وخت اړین نه وي د تحریک خپل کله چې د تحریک ابتدا کیږي تصور رجحان او بیا تحریک دا تحریک بیا خپل اوج ته رسیږي بیا بیرته له دغه زواله سره مخامخ کیږي مثال یې موږ بیرته د دغه تحریک ورکو د روشانی تحریک ورکو چې هغه یو تصور وړاندې کی چې پر جهان باندې بدل سلو او خلکو قبول کی په ادبیاتو کې کار ور باندې وسو دغه خپل مریدان پیدا کړلو هغه تحریک اوج ته ورسېدی بیا له زوال سره مخامخ سلو خو تصور یې خپل پر ځای باندې پات سلو دا سینه ده چې هر وخت به تحریک شدی هغه را پورته کیږي خو کله نا کله دا سی وسی چې یو تحریک یا د جمود د ماته دوه د پاره چې کله تا سړی کې دغه په خلکو کې د تحریک شوق پیدا کیږي نو هغه اول ورجهان ته مخه کی نوې تصور کڅو کړاند کی چې پټولنه کې کم څه د جمود باعث ګرځېدل دي د هغه د په حرکت تر اوستلو یا د دې جمود د لیر کول لپاره تصور وړاندې کی چې رجحان باندې اخلي او دغه پروسس بیا ډیر په سوکه سوکه باندې مخ په وړاندې زی او د تحریک باندې اخلي دا سینه ده چې یو دم به تحریک را پورته کیږي د جمود به ماتي خو کچيري په ټولنه باندې د ادبیاتو په حواله او په ټولنیز حواله په سیاسي حواله د جمود سره مخامخ کیږي نو دا جمود په خپل د تحریک باعث ګرځي دغه تحریک پیدا کوي
سیماب صاحب د پښتو ادب یو څو مشهور تحریکونه به کم وي کوم کې یوازې نمونه خستل غواړو نو هغه به تاسو په خیال کم وي
د پښتو ادب کې د تحریکو خبره مشکو نو موږ سره په زړه ادب کې روشانی تحریک دی په نوې ادب کې د مور سره د خدای خدمتګار تحریک دی او ترقی پسند تحریک دی له دې پرته زما په خیال چې کوم ما کار کړی دی هغه ما ته بل تحریک په نظر نه راځي همدغه تحریکونه دی چې د تحریک په تعریف باندې پوره خیزي یا د تحریک تعریف چې دی هغه پوره کوي
تحریکونه په انفرادي ډول پیلېږي خو په اجتماعي ډول مختزي نو د خلکو د فکرونو بدلول او هغوی تحریک تر بلل ستاسو په خیال سمرز را چودون غواړي
دغه مرحله چې دغه خبر په دې حواله باندې کچیر ما د خبر د سیاسي تحریک وي نو دا ډیر زړه چودون غواړي ډیر کار غواړي هغه خلک چې د سیاسي تحریک مخکشي کړی ده یا مخ په وړاندې تللی دي تاسو دغه کارونه وګوري تاسو دغه جادو جهدو غوري چې هغه لکه مکړهونه سره مخسی وي دي کم کړهونه وړي دي خو په ادبي حواله باندې به دا خبره داسې وکړو چې په ادبي حواله کې یو سړی یو تصور راوړي یا مخ په وړاندې زی د خدای خدمتګار تحریک چې اصلاحي تحریکو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کوم مفکوره ورکړی و هغه په ادبیاتو کې مخ په وړاندې تک کوي د رجحان باړه اخلي او تر ډیره ځای پوري مخ په وړاندې زی او د تحریک په شکل کې د خدای خدمتګار سره وژه په وژه مخ په وړاندې زی دغه کړهونه دغه شان چې دی دغه سړی زړه چاودون چې دی دغه خو د هر تحریک بنیادی شی دی کچیر دغه نوی زړه چاودون نه وي پکې منډه ترنډه تړیا نه وي پکې هغه تاریخ چې دی مخ په وړاندې نسلی زړه چاودون ته زیات ضرورت لري موږ د تاسو کې د تحریک په اول چې موږ کوم خبره کو نو زیات سیاسي تحریکونه چې دي هغه سيادت کړهونه غواړي ادبي تحریکونه چې دي ادبي تحریکونه مش په نړیواله سطح باندې چې ګورو نو هغه د سیاسي تحریکو سره څنګ په څنګ کې خبره کی لکه مخکې چې ما خبره وکړله سیاسي تحریک په ټولنیزه حواله باندې د خلکو د وشتا باعث ګرځي او ادبي اړخ یا ادبي تحریک چې دی هغه په داخلي حواله باندې د انسان په داخلي حواله باندې د پرمختګ او د وشتا باعث ګرځي.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، آیا هر تحریک ضروری ده چې د بریا سره مخ شي؟ کنه داسې هم شوی چې د یو تحریک پر ضد بل تحریک سره راپورته کړي او د یو ټکر فضا جوړه کړي ده.
د تحریک لپاره ضروری نه ده چې هغه د بریا سره مخامخ شي. کچیر موږ په دې نیت باندې د یو تحریک پیل کوو یا تحریکونه مطالعه کوو، موږ چې کوم تحریکونه مطالعه کړي دي، هر تحریک چې راپورته شوی دی هغه خپل تصور مخ په وړاندې وړی دی، تر خلکو پرې رسولی دی، په خلکو کې هغه خور شوی دی. د کامیابۍ بنیاد یې زده بولم، د کامیابۍ سچستا زموږ کوم تصور دی چې هغه څه ترلاسه کول د کوم مقصد لپاره چې تحریک راپورته شوی دی هغه په ټولنه باندې منل. کچیر هغه تصور د رجحان بڼه خپله کړې ده او بیا په تحریک بدل شوی دی، همدغه کامیابی ده. ځکه کامیابی ده چې دا تحریک د وسړی نه دی، دا تصور د وسړی وو چې هغه د رجحان بڼه واخیستله او بیا مخ په وړاندې سفر وکړي د تحریک باندې بدل شو. په تحریک بدلې د چې دی هغه په اصل کې د کامیابی زینه ده، هغه کامیابی ده. دغه هر تحریک شروع کیږي اوستر سیج او بیا لکه مخکې چې ول د زوال سره مخامخ کیږي، کامیابی هم دا ده چې هغه په تحریک باندې بدل سو. کم شې چې په تحریک بدل سو و پېژې چې هغه کامیاب سو.
نصیب الله سیماب صاحب، آیا د نورو ژبو یا د نورو قانونو تحریکونو پر پښتنو تحریکونو اغیز پرې باسل کنه؟ زمونږ تحریکونه نورو ته سمره د پام وړول
د نورو قانونو سیاسي یا ادبی تحریکونه پر پښتو ادب بایسیتې مجموعی متاثر کړی دی، په مختلف اوقاتو کې متاثر کړی دی. موږ ګورو په زاړه ادب کې د فارسی اثرات چې دی هغه زموږ په ادب کې په مختلف پرېوتلی دی، په مختلفو حوالو باندې تاثر اخیستی دی، پښتو ادب یې اغیزمن کړی دی. خو پښتو ادب یا د پښتو ادب تحریکونه چې دي هغه زما په خیال د بلې ژبې د نورو ژبو تحریکونه چې دي هغه نه دي متاثر کړي.
پښتنو امپراتورانو په خپل دور کې ځایونه خو ډیر فتح کړل خو پښتو ژبه یې خورا نه کړې شوه، ستاسو په خیال د دې علت څه؟
پښتنو په خپل دور کې واقعي چې کوم ملکونه فتح کړل یا کوم وطنونه یې فتح کړل هغه ته ډیر څه ورکړل، خو پښتو تصور نکړل. د دې بنیادی وجه دا ده چې هغه پښتو ته د درېمې درجې په نظر کتلې دي. پښتو د علمي ادارو ژبه نه و، پښتو د دربار ژبه نه و، ځکه نه و چې امپراتوري چې کوم و، کوم مقتدر خلق چې و، کوم په اقتدار کې چې کوم خلق و، هغوی فارسی د علم ژبه بلله، فارسی د پرمختګ ژبه بلله. لکه نن چې موږ دلته په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو ملکو کې په هیوادو کې چیر پښتانه دي، هغه انګریزي یا نور داسې ژبې چې هغه کې علم پروت دی، په هغه کې علم ستا د کامیابۍ ژبه بولي، همدغه هغه وخت کې سوی و چې فارسی د علم ژبه وه، د کامیابۍ ژبه وه، د دربار ژبه وه، او زموږ بادشاهانو زموږ مقتدرو خلکو هم هغه ژبې ته اهمیت ورکړي. زموږ ژبه په دې د اهمیت وړ ونه بلله چې په دې کې هیڅ نشته، دا د غرو ژبه ده، دا هغه ژبه ده چې جذبه ده، دا پسته ژبه نه ده، په دې کې علم نه دی. د درېمې درجې په نظر د کتلو وجه دا وه چې زموږ ژبه له هر څه څخه شاته پاتې.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، د پښتو ادب زرین دور کوم یو دی چې تحریکونو او ادبیاتو پکې ډیره د پام وړ وده کړې وي؟
د تحریکو یو خبر چې د پښتو ادب زرین دور کم یو دی چې تحریکونه او ادبیات پکې ډیر د پام وړ وده کړې ده. دا دوه جلا جلا خبرې دي، یو ادبیات وده پکې کول، بل تحریکونه وده پکې کول. کچیر موږ وګورو نو موږ چې کوم زرین دور یادوو، خاص کر زموږ شیری اشتمنی چې کومه ده په شیر کې چې زموږ شیر اشتمنی ده یا په نصر کې چې زموږ کوم پرمختګ په لومړي ځل کې سوې دي د خوشاله راوخلې رحمان بابا حمید بابا او بیا رازه تر پر محمد کاکړ پورې تاغه دور باقاعده زرین دور پدې دي چې په دې ادبیات ډېر پرمختګ کړی دي ستر خلک پیدا کړی دي هغه خلک پیدا کړی دي هغه بنیادونه پیدا کړی دي پر کوم چې پښتو ادب ولاړ دی کچیر دغه خلک نه نو پښتو ادب شاید چې هغه رنګ پرمختګ پراتلونکي کې نه وای کړی کوم چې د خلکو کړی دي د زرین دور معنا په دې اواله باندې هم دغه دي کچیر د تاریخو په اواله باندې مش خبره کو نو تحریکونه چې دي کوم ته چې په ادبیاتو کې موږ جدید دور وایو د شلمې پیړۍ څخه چې موږ ورته وایو چې شلمه پیړۍ شروع کیږي له دې څخه واخلې بیا راځه دغه شلمه پیړۍ چې ده دغه د تحریکونو په حواله باندې زما په خیال زرینه دوره ده په دې کې ادبیاتو ډېره وده هم مندلې ده او په مختلف فکري حواله باندې پښتو ادب چې دی هغه تدیر څراغلې دي هغه ته د مغربي ادب څخه ډیر څراغلې دي هغه ته د نور ژبو ادبیاتو نور اصناف سخن چې دي کافسانه ده کناول دي ک ډرامه ده ک آزاد نظم دي په دې کې بيخي زیات پرمختګ کړی دي او تاریخونه هم په دې دور کې په منظمه توګه چې مجموعینو چې په ادبیاتو کې هم زیات توانډ ده چې په هغه کې خدای خدمتګار تحریک دي او ورسره ورسره ترقی پسند تحریک دي چې دې په دې دور کې پرمختګ کړی دي زما په خیال د تاریخو په حواله باندې دغه شلم پیړۍ چې ده دغه زما خیال دی چې دا د زرین دور په حواله په تحریکو په حواله په زرین دور کې راځي.
سیماب سے په معاصر پښتو ادب کې موږ د تحریکونو د تصور سرک مو ممکنه
په معاصر ادب کې موږ تصور خو بيخي داسې واضح تصور لرو هغه کپا کابل کې لیکل کیږي کپا کندهار کې لیکل کیږي کپا کوټه کې کیږي کپا پېښور کې کیږي په دې حواله باندې موږ ډېر څه لرو چې هغه په هر حواله باندې یو د تحریک چې کوم دغه د هغه پوره کوي او دغه شی چې دی هغه د رجحان باندې په ټول دغه کې اخست د ټول زکه چې دغه دور دی چې دلته یو داسې شی د تصور چې دی هغه د رنګ تصور زما په خیال دی چې د ټول نظریو عقیدو خپل اعتماد ته لاس ورکړی دی ولسی فکر ته د خپل خوش رنگونه چې دی هغه خلکو ورکړی دی داغوی تجزیه زموږ د تجزیه قوت چې دی هغه د بل په لاس کې وتلې دی د ذهنونو واګې چې مې دی هغه د میډیا لاره د پردوی لاس ته ورغلې دی چې څنګه یې پاړي هم هغه رنګ زموږ فکر چې دی دغه کوي مخ په وړاندې بي او د دې نامعلومي قبضه لکه بل د ولس فکری زاویې خپل ځانونه بدلوي په داسې حالاتو کې ادب هم له داسې صورتحال سره مخامخ کیږي چې چرڅه د ارڅ خپل معنی بدل کړي دي استعاره تشبیه تراکیب دا ټول خپل معنی اړولې دي خپل مفهوم اړولې دي او یو خاص داتي چې زما پر ذهن باندې قبضه شوی ده زما پر فکر باندې قبضه شوی ده زما پر وطن باندې قبضه شوی ده زما پر ازادۍ باندې قبضه شوی ده دا یو تصور خو دې چې درجان په شکل کې په پښتو ادب کې موجود دی له هر څه څخه بلاتر چې ماته د کم شې ضرورت دی خو دې ته د تحریک باندې ورکول د لپاره زمينه مساعده ده شای چې دغه د یو تحریک په باندې کې رامنځته سي او د ټولنې د بدلون باعث وګرځي.
ډاکټر سیماب صاحب زموږ د نن ادبیات د کلاسیک اغو سره کوي پرتله کو هماغه مرې ارتقایي وده مو کړې سمره چې په کار وکنه د مثال په ډول د نن غزل د پرون د غزل نه په اعلی درجه کې دی کنه مخ په زوړې یا مخ په لاندې روان دي
زموږ په ادبیاتو کې چې ته کوم خبره کوي چې موږ پرتله کوو د نن ادبیات او د کلاسیک ادبیات په دوه حواله باندې دا پرتله مشکولای سم یو پرتله په فنی حواله ده بل پرتله په فکری حواله ده په فنی حواله باندې کچیر مش راوخو نو په فنی حواله باندې د کلاسیک سره مش په هیڅ کون زمش نننی ادب چې د نننی ادب چې د کلاسیک په مقابله کې نسته لري خو په فکری حواله باندې چې زموږ ادب دی هغه ډیر پرمختګ کړی دی. د اسناف په حواله باندې موږ ډیر پرمختګ کړی دی. نوې اسناف مخترع کړی دی. زما په خیال په فکری حواله زه کلاسیک ادب چې دی هغه تر ننني ادب غوره ګڼم، او په فکری حواله باندې د نن ادب چې دی په فکری حواله او بلدا د مختلف اسناف په حواله د نن ادب چې دی هغه غوره ګڼم، هغه پرمخ بولم.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس ډاکټر نصیب الله سیما بوچې په پښتو ادبي تاریخ کې د تحریکونو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو میٹراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے دا خپرونی پا پاتی برخه کی دا رسول حمزہ توف دا مشہور کتاب زما د اغستان د ویبل برخیش باړه اوریدل شي چې په ختمه دوبې د مجلې دا غنه هم پاتور رسیدي. کموګ ادیب ته د طبيب په نظر ګورو نو هغه باید د دې جوګوي چې د زړې زماني بوټي هم استعمالول شي او د طبابت نوې علم هم ورسره وي. کموګ ادیب ته د هاغه سیلانی په نظر ګورو چې پلې د وطنونو سیل کوي نو هغه له پکار دی چې کله هغه یو اجنبي هیواد ته ورسیږي نو زړه باید د خپل سندرو نه د خونه غستو جوګوي، خو په زړه کې د دومره ځای ضرور ولري چې هاغه سندرې هم یاد کړي کوم چې په هاغه هیواد کې د دل لپاره ویل کیږي. یو طرف ته د هاغه خپل قام وي چې هغه ته مخخه وي، بل طرف ته بیا د یو بل قام خلک وي چې هغه ته خرغلاس وي، او له دواړو قامونو سره د خپلو سندرو ګرانبیا زیرمه موجوده وي. کله چې اول کلیپ کلی ته له بهره درس ورکوونکو او ویناوالو تک شروع کړ نو ښځې به په مجلس کې داسې کېناستې چې ویناوال ته به شاړه ولې وه، خو خبرې به یې اورېدې. خو د وینا په پای کې که به کوم مطرب سندره شروع کړه نو د موسیقۍ احترام به د هغوی په بې ځایه شرم زورور شو. پر داسې مهال به ښځو نه یوازې دا چې د مطرب لوري ته مخ اړولی شو، بلکې دا اجازه به یې هم لرله چې له مخ نه د نقاب هم لرې کړي. زما په ژوند کې به داسې یوه ورځ یا یوه شیبه هم نه وي راغلي چې ما ته دې هغه سندرې نه وي یادې چې مور به راته په زانګو کې ویلې. دا سندرې زما په ګوګل کې د تل لپاره خوندي شوې دي. هغه سندرې زما د شعرونو انګیزې دي، د هغه بالغ په څیر دي چې ستړی پرې سر کیږدي نو آرام واخلي. دا د هغه آس په څیر دي چې ما خپل منزل ته رسوي. دا هغه چینه ده چې زه ترې خپله تنده خړوبوم، او دا هغه انګیټه ده چې ټول عمر به زما وجود ته تودوخه ورکوي. خو زه هغه ماشوم هم جوړېدل نه غواړم چې لوی شوی وي، قد هم وستې وي، خو د مور د شیدو پرېښودو ته نه وي تیار. دا ډول خلکو لپاره موږ یو متل لرو چې تن یې د غوایي عمره او دماغ یې د خوسي عمره.
Thank you. مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسې د مشال ریډیو اونیز خبرونه مشال ریډیو مجله او واوریدا چې قربای نجیب امیر وو او اوس هم وراسیدلې د بلی اونیز خبرونه سروي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ ملیح امیرزاده چمتو کوي. راځي چې په ګډه توګه شو
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به يم. نن را سره په خبرونه کې له اسلام آباد نه روشنا زمير ملمنه ده. هغه په هم پښتو ون چینل کې کار کوي. په دغه چینل کې هغه نیوز کاستر ده، یعنی خبرونه وړاندې کوي او د دې ترڅنګ یې نورې خبرونه هم کړې دي. تر دې وړاندې روشنا په K2 ټي وي کې د چیک اٹ آؤٹ په نوم د انټرټینمنټ د یو پروگرام کوربنه و. د دې نه علاوه رشنا په سپورټس کې هم فعال ده. هغه په ټول پاکستان کې د راک کلایمنګ یا د غرختنې په سیالو کې دریم پوزیشن اخیسته ده. نن په پروګرام کې له رشنا سره د هغه په ژوند او هلو ځلو خبرې کوو. زموږ میلمنه مونږ سره د ټلیفون په لاین دا را سره ملګري دا ورته په پروګرام کې ستړي مشوایو. سلامونه.
سلامونه،
ډیره مننه. ډیره مننه رشنا چې تاسو مونږ سره نن په پروګرام کې ساخلې. څنګه یې تاسو؟ ښه طبیعت مخه دی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. خوشحالی ہوں چې مونږ سره نن تاسو په پروگرام کې ساخلې. رشنا، تاسو نه بزه تاسو نه شروع کړم، اوریدونکو به هم اوریدل غواړي تاسو کوراته معلومات راکې. تاسو خو په اسلام آباد کې پاتې کیږي، تاسو تعارف کې ماوي خود خپل کور کری په اړه راته وایي، خپل تعلیم تاسو چرته حاصل کړو؟
او زه خو بس دې باندې پاتې کېږم. خو بیسیکلی زه چې یم د باجوړ اگینسټ نه یم او ډیفرنٹ ځایونو کې تدې مونږه اوسېدلې، مطلب د پاکستان په ډېرو ښارونو کې اوسېدلې ما، چې بنو شو، لاهور شو، اسلام آباد شو، دغه سیال خور شو، نو په ښار په ښار ګرځېدلې یم. هغه ځکه چې زما د فادر چې دی، یعنی کلاس دې دا جاب باسې، د دې نه علاوه زما تعلیم چې دی هغه میس کمیونیکیشن کې ګریجویټ یم فاطمہ جنا وومن یونیورسٹی نه سیده خزو په هنتون دی او په څنګه
صحیح. رشنا، تاسو وایئ چې تاسو د باجوړ سره تعلق ساتئ، خو تاسو د والد صاحب داسې کار روزګار و چې تاسو د پاکستان په نورو ښارونو کې هم پاتې شوي، نو مطلب دا چې تاسو به تعلیم هم په دغه مختلفو ښارونو کې حاصل کړي. تپوس به دا وکړم چې سپورټس کې هم تاسو خلې ځلې دي، بیا میډیا طرف ته هم تاسو پام راګرځېدلې دي، څومره موده وشوه او میډیا طرف ته راتلل دا ستاسو اول نه شوق و که دا یو چانس و یو موقع و؟
دا زما شوق هم و، ځکه چې زما تعلیم هم په دې هغې کې دی چې ما میس کمیونیکیشن کړی دی، چې هغه میډیا سره زما ډیګری ریلیټډ ده. نو زما شوق و هغې چې دی تعلیم هم هغه سیم والا راکړو، او بیا چې دی ما ته یو چانس هم میلاو شو، ډېر ښه چانس ما ته میلاو شو، نو هغه بیا ما ویل کړو.
او دغه چانس ملاویدل لکه ستاسو په شان به ډیر قابلان زده کوونکي چې هغه ډیګری حاصل کړي او بیا په دې ته مناسب ځای ته جاب ملاو شي، نو دغه چانس تر څنګه ملاو شو؟ آیا سه آسان کار وو او کنه تاسو کافی مهنت او کوشش وکړو، سټرګل وکړو؟
دا ویلی شي چې لږ آسان، ځکه چې زموږ استادان چې هغوی هم د میډیا سره تعلق لرلو، ځکه چې هغه مونږ ته د میډیا سبق به خو دونو دا وی سره تعلق لرو، نو هغوی به هم مونږ ته ګایډنس راکولو چې تاسو به څنګه چې دی خپل سبق مطابق ځان لبر جواب یا دغه سي کارونه ګوري، نو هغوی به هم مدد هم کولو، بیا بل دا وی ریفرنسز به هم نه هو، نو هغوی به چې چیرته نه چیرته جواب دونو هغوی به مونږ ته ویل چې تاسو دلته اپلای وکړئ یا چیرته زمونږ ته مدد ضرورت دی، نو موږ تاسو ته مدد هم درکولی شو. نو دا چې دی دا خو زما د یو استاد دی، دا هغه په وینا زه دلته رالم او
ډېر ښه. نو رشنه، دا راته ویلې شي چې اولنۍ موقع تاسو څنګه ملاوه شو، اولنۍ کار تاسو کله شروع کو او چرته مشهور کو؟
اولنې کال چې ما شروع کړو هغه چې د هغه زما اډوکیشن روانو بي اس میس کمیونیکیشن ته زما دا یو بوم سمستر نو هغه کې یو استاد چې هغه راتوي چې ته یو پروګرام کول غواړې نو ما چې او به کما تاسو ما ته وایې څنګه غوړې ډیټیلز بیا وایم مال راکړو نو بس دا یې باندې ما شروع کو او دا یې تقریبا شپږ میاشتې ما هغه جاب کړو خو نه پس بیا ظاهر دي زما تعلیم بیا ضروری نو بیا زه واپس
خاص تاسو اولنی جاب یا کار چې هغه تاسو شپږ میاشتې کړو شروع کې سجه جکو سب تاسو لکه پزان ما باور وو چې زه دا کولې شم آیا چې کم دا تاسو شو خبره ودا کیمرې مخامخ وو کو څنګه هغه احساسات تاسو څنګه چې تاسو په اول ځل کیمرې مخې ته رااله
ټول وایي چې تاکي کانفیډنس ډېر زیات دی نو هغه کیمرا فوبیا یعنی دا کیمرے نه یاره چې وکنا هغه زما بالکل نه وځي چې بس ډېر کانفیډنټ وم او بس ما وایم چې مال وسره کې نه ته به یو کما او زه ما چې شو چې هغه لګ غپ شپ ولا انټرټینمنت شو نو هغه په ډېر خوند راکو چې تاسو بس یو څه شو به وښورم
نو روشنه دا ویلې شې چې تاسو کې چې دا اعتماد دی تاسو پر اعتماد دی تاسو وایې چې تاسو چې جک نه محسوسو او تاسو کیمرې مخامخ پاسانه سره راتلې شې د دې څه وجه ده آیا تاسو پالنه په داسې کورنۍ کې شوې ده چې تاسو ته اعتماد درکړی دی او که څنګه
بالکل بالکل زخم هم چې خزه چې دي کنه وي ته چې د کور سړی سو پر اعتماد یا پروټیکشن یا سہولت نه ورکې نو هغه تام نشی رسیده نو دا ہوئی مدد او دا ہوئی اعتماد چی دیا گا دیر زیاد ضروری دی نو آگا سی زما رور او زما پلار او زما موش دا ہوئی مالا دیر زیاد اعتماد را کرده او گوی با مالا هر دیکی سپورٹ را کولو چی کلا با ما که یر با چی زدہ کار نشم کولو نو آگوی با ما تا زیاد پیچی نا تی خوی کولی شی دا خود تا کار دیتا بیو کی نو آگوی با زیاد کانفیدنس مالا را کنو دا ہوئی پا وجه چی دی دا هر سو شوی دی
صحیح او تاسو باجوړ سره تعلق ساتي کنه نو تاسو په خاندان کې داسې خلک وو چې د دې تاسو میډیا تر دراتګ مخالفت یې کو یا تاسو در سپورتس مخالفت یې کو داسې کیسه شوه به مخ کې او کنه
نه اصل کې موږ چې دې اولنې فیملی یو چې ډېر زیات ایجوکیټډ یو یا تعلیم حاصل کړی دی نو نو خاندان ولا چې څونه خلک زموږ د خپل خپلوان دي نو هغه ډېر زیات خوشاله کیو عمدہ ہم کی چکنی کی چیزیں جموں گا مثالوں نہ ورکڑے کی گی سیدھا ہوئی لونا ہو کورے کی پنجن لونا دی اور ٹو لیچی دی پخا خزائی نو باندے دی نو جموں گا کورنے یہ مثالی کورنے دالتا
صحیح پدې باندې بنورې خبرې هم کو چې لکه تاسو وایې چې خلک په تاسو فخر کوي او داسې تاسو یو مثالی کورنۍ خبرې به جاری ساتو خو یو اوریدونکو دی غوی لوار ورکو چې تاسو نه ست پوسنه لري صحیح شو
جی
السلام علیکم جی
السلام علیکم عادل تورایم در صد کون می جوی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام عادل حسین رو رسنګ تاسو مننه چې تاسو شرکت کو تاسو مسدی
تپوس مو ملمانی نه خمو اول په اخر کې اوس د میډیا ترغلی دی او د سی نور خزو کم کی ویر کړل شي اند سی وټ وټ رتبو بو الله خزشتا نو هغه به میډیا تروشي زدینه دا تپوس کوم چې دو کوم چینل کی کور کوي دو صرف خبرونه وایي بلکې کا نور پروګرامو کیا راځي لکه ډرامیش والی یا نور د سی پر پروګرامونه دی او دا کیا راځي کنه راځي او بل پښتنه مدا دی ته د خپل کورنۍ نه علاوه نور خپل پردي او راویا څه دی اوس مې د غته سره ویني میډیا ته
صحیح شو ډیره ښه پوښتنه وې مننه عادل حسین را چې تاسو ته پوښتنه وکړل جوابونه به در تخپل روشنه درکړي جی روشنه تاسو به څه ویل غواړئ
او دې تاسو وکړئ چې میډیا کې چې زرالم نو صرف خبرونه وایم که نور پروګرامونه نو چې ما تاسو څنګه د پروګرام په شروع کې وی زما ولنې پروګرام چې هغه د انټرټینمنت یعنی د سندرو نو یې چې موږ د پښتو سندرې خلکو ته ولې او د اردو بمبې د فلمونو ټریلر بم پکې وی نو هغه خو زما چې ولنې نو هغه ډېر انټرټینمنت والو اغه نه پس ما وی چې لګا تبدیلی پکې پکار د نظر بیا خبرونه ترالم او خبرونه سره سره ما د اختر شوز او د مارننګ خبرونه هم ما کړې دي د سهار خبرونه نو هم پښتون سره د کار کوم هم په دې لپاره ډېر مو کې دي خو چې اسی هم دومره خزه چي دي هغه مخته نه راځي خو هغه کې بشمار ټیلنٹ وی ډیر ذاتي هغه پوي هي او ته پته دي مونږ به ځان څنګه ساتو نو کاغه کانفیډنس یو کوکور والا ولا سپورټ ورکی خاص طور شي ته هغه خاوندان چې دی دا وی پلار یا رور چې دی هغه ولا سپورټ ورکی نو هغه ډیر مخکې تل شي دا خزه خو ډیر ذات انټیلیجنس وی او کې زما چې تاسوونه زیات کوي کې کیپابিলিټیز وی چې هغه د مخه تراشي
صحیح تاسو وایي چې خزه صلاحیت لري او کوم موقع ورته ملاوي شي د کورنۍ ملاتړ ورته ملاوي شي نو وی ډیر مخکې تل شي نو څنګه چې عادل حسین رو ته پوسو کو یو وضاحت پکول غواړو دوی وی چې تاسو په کوم چینل کې کار کوي نو مخکې مونږ وو ال چې پښتو هم پښتو ون چینل کې دوی کار کوي خبرونه کوي او د دې نه علاوه دوی د داسې د ساتیر نور خبرونه هم کړی دی او پکې ټو ټي وی کې هم دوی پروګرامونه کړی دي او روشنه د دوی یو بل ته پوسو دی وی چې د کورنۍ نه علاوه به چې نور خلک دي دا خو رویه تاسو سره څنګه ده په تاسو سه مشکل خو تاسو ته نه دی پېښ شوی لکه څوک خبرې خو نه کوي
نه نه خلک خبرې نه کوي ایون چې خپل ملګرو ته وایي ما یا خوښه چې زما سونه هم خلک دي اوی ډیر زیات سپورټ راکې او وی چې مطلب هغه کانفیډنس تاسو له ډیر زیات راکې او خاص طور کې چې د دفتر ماحول د کنه هغه ډیر زیات پوهې کې ضروری وی چې هغه خلک چې وی هغه تاسو څنګه ټریټمنټ درکې ته چې هغه سره به تاسو ټول ورځ کار کوي نو هغه ډیر زیات مدد راکوي او هیلپ هم کوي چې کم چې ما تاسو ضرورت نه نو هغه ټول نمک کوي چې دا نه د دیلا به تاسو کې تاسو ټول نمک سره به دا کار کوي چې څه ورته یا ګر ما لا سنتیا جوړې نو هغه چې خو شاو زما خونه هم خلک دي هغه الحمدلله ډیر زیات وي مال سپورټ را کړی دي
صحیح ډیر ښه او ردونکو تاسو ته په دروښنه د پروګرام نه یو سغت تاسو ته وورو و بیا دروښنه نه تاسو کو دای د پروګرام په اړه کې نو روښنه خو هم ده
جی جی ولینا
راځي چې د دوی یو سو خبرې وورو
سلامونه په خیرونه او ګډ مارننګ یو نو یو خپل پروګرام سره نن بیا مونږ تاسو سره یو په خیر پښتونخوا کې او امید لرو چې تاسو ټول وخه رګ جوړ خوشاله او تکړای او تاسو په نوې ورځ باندې راخه او مزیدار تیر شي ځکه چې مونږ تاسو لر ډیر خخه میلمانه راوستیو او نن بیا مونږ سره ډیر خخه میلمانه دي او امید لرو چې تاسو باغوي ډیر زیات تاسو باغ خوښ شي ځکه چې مونږ غوي سره ډیر دلچسپ او انټرېستینګ خبرې وکړو
دا ورښنا چې په یو پروګرام کې د دوی یو سو خبرې وې مونږه دا غینه راخستې دي نو ورښنا تاسو دا پروګرام په دې کې لګرنا واچوې دا څه پروګرام وو او څه داسې چیلنجونه د دې پروګرام په کولو کې
دا اصل کې دا څه ده چې زمونږ یو مارننګ شو دا هم پښتو ون باندې نو دا کې چې کوم هوست ده نجيبه فیض هغه یو بل بیت تلوانو دا غي کته دی وی چې سو په دا پروگرام کې نو ما ورته چې زوبل په نیمه زبې وکما نو تقریبا دوه درې هفته پورې بیا دا ما خبرونه کړې و
هاي
کې موږ سره ملمانه وو مختلف دینو باندې به موږ سره ملمانه راتلو او وینې به موږ ته پوښتنا کول چیلنجز دا و چې په شروع کې ماته لګو چې کله شي دا به ماته لګراني ځکه چې خبرونه نه بیا انټرټینمنت راتل لګران کاری خو ملمانه چې تاسو سره نو اوس سره خبرې شروع کینو بندا ته بس بیا پته نه لګیا غا بندا ته داسې لګی چې خپل فیملی سره خبرې کوي ځکه چې ملما خو تاسو لایک تاسو هغه له کوربه ته کوي نو فن راځي ویل کیږي چې پښتانه خاصه مې ډیر ښه کوربه وین او هغه چې ډیر انټرټینینګ مال
خبره ده چې تاسو تاسو مشکلات نه اوریدونکو تاسو سروې خبرونه او یو لنډه دما اخلو دا خبرونه لا ختمه نه ده د میلمنې سره نور خبرې په وروسته برخه کې اورو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته ورغلئ په سروې پروګرام کې درته زملي امیر زاده یو ځل بیا هرکلی کوم. مونږ سره روشنا زمیر ملمنه ده، دغه سره خبرې جاری ساتو. روشنا، تاسو په کوم لک سات مخ کې مونږ تاسو سره خبرې کولې او تاسو وی چې تاسو اوس خبرونه کوي د دینه مخ کې تاسو انټرټینمنټ کوو، بیا چې تاسو واپس راتلې نو لک شانتي بدل شانتي حالتونو. زه به تاسو کوم چې په نیوز او انټرټینمنټ کې تاسو زړه ته څه زیات نیسي، تاسو څه خوښي؟
ما ته چې دی نیوز مې زیات خوښتي، ځکه چې هغه لږ سیریس مونته دی او خلکو ته تاسو پاره کې مطلب انفارمیشن ورکوي، نو نیوز زیات زما زړه ته نږدې دی.
پاکستان کے سیالے کے دریم پوزیشن اخستے دے، نو دا راک کلائمبنگ سے دے کل نہ تاسو دا غلو بکوے اور دن کو تدا واضح کیچے راک کلائمبنگ سے دوی
راک کلائمبنگ دا دے چې تاسو په غرونو باندې خېږئ، خو هغه داسې نه چې تاسو موږ نارملی چې موږ په روټین کې چې موږ خېږو هغه څه نه وي. دا غوې د پاره سپیشل اکوپمنټ سي، یعنی آلات چې هغه تاسو لګي دا غوې د پاره بیلټ وي، او هغه داسې غرونه چې بالکل سیده وي، یعنی دیوال په شانتي وي. نو غرونو کې چې دی مختلف زینو کې سوري وي یا زینه جوړ شي وي چې کم دي کې تاسو د لاس د ګریپ په مدد چې دی هغه تاسو پاره باندې خېږئ، نو دا وی مختلف مقابلے کیے گی مختلف انٹرنیشنل زینوں کی ہم کی گی اور پاکستان کی ہم کی گی. میں نے پاکستان کے کمی مقابلے دیا گیلا ہم باہر ملکی خلق راضی ہو یاد تک چیزیں آگاہ پکے دا پاکستان مختلف و خارون اور خلق راضی ہو گئے کہ چیزیں برخاخی. نو اگے دا پارا ضروری شہداد دے چتا سوخل اکوپمنٹ، یعنی چسونا ہم آلات دیا گا بتا ضروری اچھے ہوئے تاسو پکے ہیلمیٹ اچوے یو رسے سر بتا سو تر نشو وی برا چے اسے نہ چت کتا سو اوور دے گے نو تاسو تاسو کتنا نقصان ہو رسے گی. نو اگے دا پارا دا ہر سچے دے دا دیر زیاد ضروری ہے.
خانو دے دا پارا خوب خام خاص تربیت ہم پکاری تاسو با ٹریننگ ہم کری، نو دس اس کلب شتا تاسو اول س کلبز کی س ٹریننگ یا تربیت حاصل کریو؟
جی جی بالکل، پاکستان کے ڈیر زیاد کلب دی چی دا غیر دا پارا ٹریننگ در کے زکر چی عام خلق چی دی آغا پا دے کخی چی نو اولنی زل پا کی ڈیر جوش و جذبہ و انرژی وی چی آگوی وی چی مونگا دی زر زرو خیجو، خو آغا چی دی آغا تاسو یعنی جسم کچی دی آغا نقصان دا سوی زکر چی تاسو مسل زی یعنی یا پا کی وخوی نو آغا دیمیج کے دیش یعنی آغا تو نقصان دا سی دیشی. تو آغا دا پارا مخصوصی طور چی دی خصوصی طور باندی تاسو ٹریننگ کسو قسمت تاسو ته نقصان ہونے شی، یعنی جسم کے دن نہ باہر دوان دین کے تاسو سے نقصان ہونے شی. نو کلب زی دیر زیاد پاکستان کے خو بیسیکلی چھ ما کم کلب نہیں تکڑی نو اگر ایڈونچر کلب ہو اور اس طرح سے ما الپائن کلب نہ ہم تکڑی تے
خو دا دریم پوزیشن تاسو کلا واخست دا سم مقابلہ وا
دا آل پاکستان مقابلہ وا، یعنی ټول پاکستان لپکه خلق راغل یو د جنکو او دا لکانو مقابلہ دا، او دا هم دا آرټیفیشل والز هم وی دا دې دا پارا ای باندې هول لګی دلی وی، او یعنی مختلف هغه لګی دلی زینا جوشی وی جتا تو باغ نه سی او بیا په هغه باندې برخې دې دیوال غونتی وی. نو هغه مقابلہ کې چې دې آل پاکستان مقابلہ وا او کې ما دا یو مقابلہ نه ودا خود ډیره زیات مقابله مې نو چې ما دویم دریم پوزیشن ته رسېږي.
ډیر ښه ډیر ښه. نو روشنه تاسو په کو دا راک کلایمبینګ طرف ته تاسو څنګه توجه شو؟ دا سي نه لکه ویل کې دین شي چې لکه دا سپورت چې دی آیا صرف د لکه زیاتره پکې الکان یا سړی راځي او کنه جنہ کې هم پکې خطر کړی دی؟
دا سپورٹس چې تاسو ویلې چې دا ټول فیملی سپورٹس دی، ځکه چې زما رور به هم راک کلایمبینګ کول، زما چې مشر خور دا هغه به هم راک کلایمبینګ کول، او هغه نازیه پروین دا یې نوم دی، او هغه په پاکستان کې ډیر غټ نوم جوړ کړی دی، ځکه چې دا وی لګاتار درې دیش مقابله وچ هغه پکې اولنې پوزیشن راځي، او څلور مقابله پکې دا سه هم دی. تاسو خبره چې وچ دا صرف د لکان مقابله دی، نو هغه څلور مقابله هم دا سه هم چې هغه پکې سړو تماته ور کړی و. نو دا اصل کې ویل کېږي زموږ دا مسو کې کانسپټ جوړ شوی دی چې خځې چې دی هغه ډېرې نازکې وي، او هغه د سګران کارونه نشي کولای، خو دا
روشنا تاسو نو ته پوسو کوله کده میډیا کې خو تاسو وې چې تاسو ډېر ملاتړ یا سپورټ چې دې تاسو والد صاحب او تاسو مور بیبي کو به دې سپورټس طرف ته هم بیا دا غوي دغه شانتي رویه واو کنه سپورټس کې بیا تاسو لکه رونو خويند تاسو ډېر مدد وکاو کو ملاتړ وکاو
اگر ہم کھیل ویلے سے ٹول کور والے سے ہوئی بم دل سپورٹ راکو چتا سوی لکه چې اکثر دا سری چې موږ چې تعلیم اخلو نو موږ پکې ډیر زیات زموږ مارفت چې کنا غډې سټڈی شي او صرف پاره باندې زموږ فوکس وینو باندې ته یو ایکسٹرا ایکټیویټی پکار وی نو دا هغه ته پاره هم جما چې خور پتلا نو هغه ما ته وی چې ته ما سره زی نو یو خو باغې ته ملګری میلاو شو چې څوک ور سره لاړ شي او دویم بداو چې بس ما به لګې نخرې کولې خو ما ته وی چې نه ته چې دې زړوره جوړه شو طاقتور جوړه شو نو دا هی سم نه کیږي ما به لکه د جنکو په شان دغه نارمل چې کوم جنکې نو ما به چې زما نوکان مات شو او زما لاس خراب شو دا نخرې به ما ډېرې کولې زه خوښ شوم خو یې بس بیا چې دې والا سپورټ راکو چې نه ته ولا کې هغه ته بوتلم او چې زما کور ته راغلم نو ما به ته چې ستا د وځې ته ته نه بیا ته زه خوښ شوم زما دا
مطلب دا کی دیشی دا ویلی شو چې تاسو انسپیریشن یا تاسو چې چانه متاثر یا تاسو مشره خور دا بالکل
نہ ډیره زیاته غټه انجری نه وځه کچ مونږ سره با هغه آلات وو مونږ به بیلټ چولې او هلمټ به مچولې نو دا څه بنو چې مونږ ډیر زیات خوب شي وی خو چې څنګه ماته سوي چې دا پتا څه کړو نو باندې خې دې نو اف کورس هغه زین چې هغه دونا سموډ او پلین نه چې مونږ د خوب نه کی نو هغه څه پکې بیٹه وغیرہ به چې هغه خوبول کې نو دا به په وجه بزر لګ دې خوب شوه
صحیح نو نورې پښتنې جینکې چې هغه تاسو اوري کاغه د میډیا میدانی او کاغه د سپورتس هغه سه مشوره به ورته ورکول غواړي په جون کې د کامیابی لپاره آیا تاسو د غوړه غنې چې جینکې د راشي میډیا طرف ته سپورتس طرف ته
بالکل زوایم چې په دنیا کې هیڅ یو پېښه داسې نه ده چې هغه کې جینکې نه شتله جینکو کې دوه ساعت وی چې هغه د هر کار کولې شي خو صرف یو شیز خیال به ساتي چې خپل عزت به د څنګه په خلکو باندې کوي او خپل ځان به څنګه ساتي نو که یو جینې چې دا هغه خپل ځان ساتلی شي او د خپل حفاظت کولی شي نو هغه د دنیا چې هر کار وي هغه کولی شي زه خو ورته سلام ورکوم زما به ورته مشوره هم وي او د هغوی کور والو ته به هم زما دا مشوره وي چې تاسو دې ضرور هغوی له سپورټ ورکوي هغوی ملاتړ دې وکړي هغوی له دې مدد ورکوي چې هغه چې دې خپل چې هغوی کم خوبونه لیدلې دي چې مونږ په دې ځای کې ځو پاغ ځای کې ځو او دا زموږ ګول چې دا به مونږ پوره کړو نو هغه کې دې ضرور دا هغوی مدد وکړي چې نه کې دې هم ډېر زیات محنت وکړي چې دا کانسپټ ختم شي چې نه کې څنګه شي کولی نه کې هغه وایي چې جنه د ښځې د خپل لاندې جنت نو هغه هر څه کولی شي او که هغه یو ماشوم پیدا کولی شي نو هغه کې دونه زیات صلاحیت وي چې هغه د دنیا هر کار کولی شي نو ضرور دې خپل ځان دونه مضبوط کی چې هغه بل چا ته ضرورت نه وي
صحیح صحیح او روشنا یو تاسو پداو کم تاسو دا دومره کارونه کوي میډیا دا کو سپورټس ته ته دې سره تاسو په شخصیت کې څه بدلون راغلي دي په خاص تور باندې وځي د سپورټس په حواله تاسو کم چی سپورټس د وجه نه انسان کې په شخصیت کې څه مثبت بدلون راځي او څنګه
سپورٹس په وجه په انسان کې ډیر زیات مثبت بدلون دا راځي چې بندا چې دی هغه ایکټیو شي هر وخت چې موږ په کور کې یا کار کوو موږ ته ځان ډیر زیات ستړي ستړي ښکاري موږ ته لګي چې بس هم دا کار موږ کوو نو دا موږ ډیر زیات ستړي شو خو که تاسو ریګولرلی یعنی روزانه چې دی روزانه کرنا هم وینو یو هفته کې که یو سپورٹس یو گیم کوي نو هغه تاسو ډیر زیات مینټلی او فزیکلی دواړه ذهنو کې تاسو فریش ساتي او هغه چې تاسو په مزو کې ټینشن وي یا سمه سره تاسو ته پریشانی وي نو هغه هم دا غي هم ښه سوچ تاسو کولی شئ چې دا به موږ څنګه کم کړو نو د انسان ذهن چې دی هغه ورسره ډیر زیات فریش شي او مشکلات ورته ډیر کم شي
صحیح بس روشنا په پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دي تاسو مخ کې ویلو چې په باجوړ کې چې دی نو خلک تاسو ته یو مثالی کورنه وای مستقبل لپاره تاسو د پلانونو په اړه به تاسو کو دا سي تاسو څه کول غواړئ د ځان لپاره یا د باجوړ د خلکو لپاره د خپل سیمه خلکو لپاره چې به په خاص تور باندې د جینکو لپاره چې ما غشن تاسو په شان مخه ته راوځي او کارونه وکړي.
د باجوړ خلکو لپاره به زه دا ضرور کول غواړم چې الته سکولونه ډېر کم دي، نو چې کله هم ما ته موقع ملا شو که زه دونه سټیبل شوم نو زه به زما کوشش بداوي چې الته دې خصوصي توګه باندې د ښځو په تعلیم باندې ډېر زیات زور ورکړی شي. اوس خو خلک راضي د ښځو تعلیم باندې، هغوی هم چې دې محنت کوي چې دا زموږ ښځې چې دي هغه دې مخې ته لاړې شي. خو زما هم به دا کوشش وي چې الته دې د حکومت کوم رسته یا د این جی او کوم رسته یا چې څوک هم هلته مدد کول غواړي نو هغوی کوم رسته تعلیم کې دي هغه دې د ښځو لپاره عام کړی شي.
او مستقبل لپاره ستاسو خپل څه پلانونه دي؟ په خپل ژوند کې څه کول غواړي؟ ځان تم څه هدفونه ټاکلي؟
خپل ژوند کې زما پلان دا دی چې اوس د نیوز کې یم نو زما یو بس خوا تاسو ویلې چې ګولز دې چې زه د یو پښتو کې چې دی هغه جرنلسټ ستر جرنلسټ جوړ شم، ځکه چې ما لا پورې په پاکستان کې دا چې پښتو کې څوک خزه جرنلسټ نه دلې چې ډېر زیات نوم ګټلی.
تاسو وایي چې تاسو په مستقبل کې په جرنلزم کې صحافت کې نور نوم پیدا کول غواړي او الله دې تاسو له کامیابی هم درکړي. ډېره مننه په پروګرام کې تاسو مونږ سره حصہ واخسته، مونږ ترې ډېر خوند واخستو. کور مو ودان. ډېره مننه اوریدونکو. نن په سروې خبرونه کې له اسلام آباد مونږ سره روشنا زمیر میلمنه وه. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.